کابل کې د شپې 9 بجې د احمد شي بریم راځي جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شذو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 15 میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1140 نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دی ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې درغونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دي چې بارون کې موټر او مسافر دې د دوی تربیا خبرتیا پوری د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لار جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سینا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په نهمه پارلمان روان شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان و صدر اعظم هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې موده کې 28 کسانو د صدارت چاري مخ ته وړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د شجینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېده. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلی وو. د نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوه دی چې پای لوبه به د اگست په 6مه ترسره شي. اسدی رډو په منځنۍ سپر ډول شپږنی وی ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د طالبانو پر ضد له مظاهرو خبرو. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې سره مطرح کړي چې نړیوال له طالبانو څخه وړي.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو څپلی ده پورې چې طالبان یې ومني.
نن د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظر مو اخیستې چې له بیکاري شکایت کوي او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شوسو اعتراضونو ته د خبرونې په پیل کې مخه کوي. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې. په تخار کې پر نړیوالو شخ کړي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ویلي دي چې طالبان دې د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات ته اکرام الله اکرام پراپور کې.
په پلازمینه کابل کې د مترزو میرمنو یو ډله وایي دوی په تیلې وا چې نن شنبه پر افغانستان د طالبانو د واک د دوه کلنې مودې په خبرګون کې اعتراض وکړي، خو دوی ادعا کوي چې د طالبانو له لوري ورسره تاوتریخوالی شوی. په کابل کې وی مترزې میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اعتراض مخه ونیوله.
نن ټاکل شوی و چې موږ خپل اعتراض وکړو. د شهرنو او قلعه فت الله په سیمه کې حالت ډېر خراب و، دا چې موږ د خپل اعتراض ځای بدل کړو او له شهرنو قلعه فت الله ته راغلو. له هغه ځایه یوې کلیوالي سیمې ته چې له کابله لیرې و لاړو او خپل اعتراض مو ترسره کړو، خو په ډېر خراب او وحشتناک حالت کې.
یو بل مترزه میرمنه چې د ام نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي، دا وکړه چې اعتراض د طالبانو له لوري تیت او پرک شو او یو شمیر مترزه میرمنې د طالبانو له لوري وهل شوې.
قرار بود به شارناو بریم، در نزدیک شارناو نرسیم.
تاکل شوی و چه شارناو تا لرشی، خو شارناو تا چیر مساحل طالبان و دکوا تانکون او رنجرون ای راوستی و لده زای لارو گختل مو خپل اعتراض بکلو، خو لامو خپل شوارون نو راوستی چه طالبان راغل او زمون پا وحل و تکاولی پایل وکر، نمو ویدیو وخستل شوی او نا اکس.
ل پلازمین ورخوا په شمالي ولایت تخار کې هم یو شمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې لاریون کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني. په تخار کې یوې معترضې مېرمنې پریسا مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اعتراض امروز البته به مناسبت
زموږ د نن ورځې لاریون د طالبانو پر وړاندې د یووالي د اونۍ په مناسبت و. په تخار کې هم دا اعتراض وشو. موږ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني. زموږ شمیر 25 کسانو ته رسېده.
په همدې حال کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو مېرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې په یوه سرپټې فضا کې اعتراض کړی. د اعتراض یوې ګډونوالې افغانې مېرمنې زهرې نوابی ازادي راډیو ته وویل،
طالبان په تیرو دوه کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان شوي دي هیڅ لاسته راوړنه نه لري. برعکس افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. دا هیواد د خلکو په زندان بدل شوی دی. هر ورځ وژل، هر ورځ وهل او ټکول، هر ورځ فقر. په ځانګړي ډول مېرمنې یې له هر څه محروم کړي دي. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او دا ډله د مذاکرې میز ته کښینوي.
و مو غختل د مترزو مېرمنو د دغه اعتراضونو او دغه شان په کابل کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیولا مجاهد او مرستیالي بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید هر لاریون له امنیتي بنسټونو سره په مشوره ترسره شي. د یادونه ده چې مخکې هم په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان مترزو مېرمنو لاریونونه د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي بدل شوي او مترزو مېرمنو یې دعوی کړي چې طالبانو وهلي، ډبولي او آن زنداني کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دې وړاندې د مېرمنو د اعتراضونو په وړاندې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو او نړیوالو د تفاهم ستونزه په څه کې ده؟ څرنګه دا دوه لوري نتیجې ته رسیدای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارض سره مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د شرایطو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
نړیوال هم بعضې شرایط وړاندې کوي معقول نه دی، او ډېر یو څه بریده پورې چې طالبان یې ومني، او طالبان هم هغه شرایط چې په نړۍ کې مشروعیت لري، یعنی کېدای شي د خپل مذهب مطابق، د خپل فکر، د خپل نظر مطابق باندې عیار لکه 50 اسلامي هیوادونه چیر هغه کوی سي ومني او درناوی وکړي، ځکه نړیواله کچه باندې هغه اصولو، قوانینو، موارد چې جوړیږي، یا کنوانسیونه چې دي، یا معاهدې دي، یا قطعنامی دي، هغه د هیڅ مذهب په نړۍ کې خلاف او د هیڅ هیواد د عناناتو خلاف نه ډېر سنجول کېږي. بیا دلته طالبان خنډ جوړي، هغه نه مني، هغه ته درناوی نه کوي. لکه د نجونو ښوونځي بندول دا یو سیاسي لوبه ده چې طالبان نړۍ سره کوي، یا ښځې په کور کېنول او دنده مو ورکول. دا پېچ اسلام پېچ وخت کې ساتي حضور علیه السلام په وخت کې ښځې ارام نورمال په سبورټول نه کې بوختې په مختلفو دندو په مختلفو کارو باندې. نو دغه مسایل ته په کتو سره دوی هم یو څه ناغیر کې، یا مثلا حکومت روسو پورې موقت حکومت ده، تا ته چا ولې ستاسو موقت حکومت ادامه ورکول؟ دایمي حکومت اداره مسؤوله نه جوړه چې مسؤلیت ولري،
افغانستان پاړه څومره سمې دي په اوس وخت کې؟
اندېښنې خو خامخاسته دلته ګوري، د دوی ثبات خبره کوي، د دې سرتاسري امنیت خبر نه کوي. په مرموز ډول باندې دلته کسان وزل کېږي، هره ورځ هره ورځ درنه هغه خلک وزل کېږي، د پخوانی افسر په نوم په بلبلو. کله چیرې طالبان وزن خو ناروا کار ده، او که چیرې بل څوک وزن طالبان بندامه، خو بیا طالبان خو بیا هم امنیت نه لري چې دې استخباراتو قوي کړي او پولیس قوي کړي چې دا د دې خلکو مخنیوی وکړي او د دې کار مخنیوی وکړي او د عاملین به داودی سی قانون منگو دوست باری او خپل شخصی دخمنیان دی پا منز که دی خو بیا هم در راز به درشاسی بیا هم قاتل قاتل دا مجرم مجرم دا باید عدالت تولان دیسی نو ده دی مسئله که خوب بگه گورو چه مثلا طالبان مشکل هسته دن در افغانستان که هم سته
که طالبان در نریوال و سر دشتان دیخنو پا تراو یه بیسمی حلاری تا اون رسیگی ستاس پا باور دیده وضعیت پایلی به چنگه بی بیا
گوری شکنجه زجر فشار یه هر حاکم نظام غیر عبدالانه و خراب کرنی نامثبت کرنی مثلا نامشروع کرنی ملت دا زجر سره دی ملت شکنجه ملت فشار دا او د اقتصادي مشکلاتو نه ملت افغانستان کړي سوی تغذي د ول رهبر د بنه د پخوانیو نه د اوسنیو هېڅ اولاسو د غذي نه د ملت اولاسو د غذي دغه خوار ځواک سي ورته وایي یتیمان ملت یتیم سوی ده معیوب و معلول و سترس و فشار ټول ملت وي زجر و شکنجه ملت وي ډار و وهم ملت ته ده ناروا ژوند څه کوي ملت دوی خو نه کوي دوی کورنۍ د اوسني رهبرانو په باره کې د پخوانیو په باره کې خرس ورخه معیشت لري پخوانیو غلو مفسدینو غاصبینو دومره غلا یې کړي دي چې اوس میلیونران دي په بهر کې فامیلو هر څه په بهر کې ارام و اسوده غصاص ځوان کوي ملت ته زجر ورکېږي متاسفانه پنځه څلوېښت کاله دا کار روان ده او نظامونه چې راغلي له ملت نه فاصله مخځې پاتې ده چې ملت د مسؤلیت نه دی دا کړی خدمات نه دي ورکړي واقعاً د یو نظام د مسؤول په توګه د هغوی نه حفاظت نه ده کړی
د سیاسي چارو کتونکی عزیز الدین مارج نن د اگست دولسمه د ځوانانو نړیواله ورځ ده یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري د کاري فرصتونو نشتوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه نهیلي کړې دي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بودیم
موږ یو شمېر ځوانان راټول کړیو کلتوري فعالیتونه مو کول زموږ غوونه اورېدل کېدل هغه کسانو چې زکړه کوله اله مودا و چې یو ځای ته ورسیږو
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خانه کارکونکي او نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو نو موړې زیتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي
اولین چالش که بون
ما د کابل نه سوار کول سره موږ له اقتصادي ننګون سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل هغه ځوانان چې د شلکلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکي په خطر کې دی
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پری خود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم زموږ انتخاب نه وو زموږ تاکنه قلم او کتاب وو
آگاهی بود روشنی بود
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو کار ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي
تر افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو خو افغانستان زموږ لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او اتمن کوونکي ناشونی دي موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونو
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زتا پاموکو در طالبان و در حکمت لراتک روستا دستون زدیری شوی خواهند ملزدک رومانی شوی استادان و اکادمی کارکون که در گواخون و لعمل لحواده و وطل
دا پا داسی حال که در چه ترده مخ که در افغانستان در بیارغوانی لپاره در امریکا در زنگل سرمفتش دفتر سیگار ویلیو چه پا افغانستان که در طالبان و لبیازلی و اکمنی دو روستا سلگون زر کسانو خپل دند للاس ور کردی سیگار در چوار لس و یو کال سور میاش که پا یو راپور که ویلی چه در ملگور و ملتونو در کار در نړیوال سازمان در ارزوانو پر بنسټ در 2018 کال پا روستای و دریو میاشتو که پا افغانستان که چه باندی 1500 کسانو خپل دند للاس ور کردی سیگار در هم ویلی چه در 2028 تر اولی پوری با در حق خلکوش میر چه در طالبانو لواک در سیدی و روستا با خپل دند للاس ور کردی در 900 تر منزوی او خزی با در نارینو پا پرتلا دیر اغیزمنی شی طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه ندي ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ازادي راډیو د خبرونې په دې ساعت کې د امریکا اور ته مخه کوو د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شوی دی جزئیات د فریدي سیال په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناه ځایونو ته هم تخلیه شوي دي د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوي دي وایي خبرداری ورته ناوخته رسیدلی دی د سیمې اوسیدونکو چې رویټرز سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي یوې مک بیرون راوتلی و اور زموږ کور سره نږدې و د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې موږ فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخیسته د ځکه چې د غور یو ډول غک هم درلوده د جمعې په ورځ د لاهینا خرګوټي اوسیدونکو پرې خدل شي و چې خپل کورونه ته لاړ شي و ګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ څه پاتې دي کنه د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو ځکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه د هوایي د ځمکې او طبي سرچینو نو ریاست پرون د ماوی زنګلونو لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړې ده چې په هغه کې سوزیدلی ونې ښکاره چې لوګی ترې پورته کیږي اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي دا اور لګیدنه 13 اونۍ د چهارشنبه په ورځ پیل شوه د رویټرز د راپور پر بنسټ د پنجشنبه تر ماښام اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامی و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و
راپورونه مرکه او اوریدونکي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه پر اوروسته موده کې رسنی و کارکون که اخیزمند شویدی پا په تیرو دوو کلونو کې زرګونه خبریالان له افغانستانه وتلو ته اړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریال هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی دی دا به په تفصیل واورئ چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلونه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو مونږ د آریانا نیوز کې یو خبري بولتن درلودلو دی سهار لسو نه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعته خبرونه به ما وي.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یوه نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځني کار وروسته له هېواده وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته په تاکبه کې غوږ کې وویل چې گزارش پلیشی تا تا غواړی چې یو څه درته وایي. نو سیدو ترانه نو ته خپل رات ویل چې ستا تندې باید کارن شي. طالبان وایي چې ستا تندې ښکاري، ستا تندې باید کارن شي. ټکرې دې باید پټ کې، اته وختان خو دې څه چې دغه تندې دې باید داسې پټ کې چې دغه وګونه دې ټول او غاړه به دې ښکارن شي. دغه دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پرېږدو، وظیفه پرېږدو او له خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو ښځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه او پرول. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هغه مهال پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو د قوانین ښځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه خبریالان، وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د مهال له شلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله کار نه کوي او له دې مخکې د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي وو چې په یولسو ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نشته. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سختې زیانمنې شوې. ښاغلي بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوي شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبریالان خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي سوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبریالانو د خپلواکې ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له ډلې لږ تر لږه 2300 خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي همدارز وایي چې د ټلویزیونونو او راډیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لږ تر لږه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبریالان په کور کې ناستل. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګست په 18 نیټه په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوی کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړې نومې پټ پاتې شوی، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمهیز خبریال چې دای هم له ویرې غوړې نومې په راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبریالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت زیات وخت کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې ونیسي، کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او کومه زونه ښه نه شي، تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمېر دې خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارس حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خپرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمهیز خبري آژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خپرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې په رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرېدي بندې شوې، سټیج شوګانې چې په رسنیو کې نشرېدي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقۍ پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډېره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وویل چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
ښاغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا راډیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2023 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو راډیوګانو خپرونې بندې کړې، خو ازادۍ راډیو خپلې خپرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره له 1200 څخه 1400 ته اوږدې کړې. ازادۍ راډیو همداراز د فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپلو اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او آزاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفت په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالتا همیشه د چارواکو لخوا او اندغس اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی لخوا اغه کړنې تر سره کیږي، ساغه غیر انساني وي او التا عدالت د خپلاند کیږي، یو وازنه بی طرف مرجع څه کولی شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لویو لاسته راوړنو څخه بلل کېده. د دې 2 لسیزو په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو تر څنګ زرګونه مېرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو کوربنه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به یې کار کاوه. نسرین شیرزاد هیله منه ده چې هغه ورځې به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو،
کوم موضوعات ورته انتخاب کړو په ګډه باندې. دا غشپې ورځې مې ډیر یادیږي او ډیر ښه وخت موږ د خپلو همکارانو سره تیر کړی وو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو انشاءالله هیله مند یم چې بیا هم دغه ډګر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ هوډ هم لرم. دا زما مسلک، زما مینه ده او دې ته بیرته انشاءالله ورګرځم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.